السلام علیکم. وخت په افغانستان کې له غرمې وروسته 2 بجې شوې. زه ناجیه ساپیم روانه خبرونه ځنګړې شوې روغتیا د ژوند شتمنۍ ته. خو په پیل کې خبرونه لرو. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د کاناډا دفاع وزیر د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره په کابل کې د سکانو پر ګوردواره د وروستۍ حمله په اړه خبرې کړې. په بادغیس ولایت کې له طالبانو سره په نښته کې 3 پولیس مړه او 6 نور ټپیان شوي دي او په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمېره له 1,62,000 واوښته. بشپړ خبرونه. د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن وایي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کابل کې د سکانو پر ګوردواره د وروستۍ حملې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ساجن چې په خپله هندي او اصله کاناډایی دی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې له افغان حکومت څخه مننه کوي چې د افغان سکانو او هندوانو د لا ښه امنیت لپاره هڅه کوي. ښاغلی ساجن وایي افغان سکانو او هندوانو تل په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره هلې ځلې کړې دي. تیره میاشت په کابل کې د سکانو پر عبادت ځای د داعش ډلې په برید کې 15 تنه مړه او 8 نور ټپیان شول. د بادغیس ولایت سیمه ییز چارواکي په مقر ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د 3 ملي پولیسو د مړینې او د 6 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني نن ازادۍ راډیو ته وویل نښته تیره شپه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو طالبانو د مقر ولسوالۍ په چشمې دوزک سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ او وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوه. نښته نږدې 3 ساعته روانه وه. په نتیجه کې د امنیت قمندانۍ د پولیسو 3 سرتیري چې د مقر ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان هم پکې دی شهیدان شول او 6 تنه ټپیان هم لري. ښاغلی برهانی زیاتوي چې په جګړه کې د طالبانو د تلفاتو شمېره تر اوسه نه ده معلومه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د بادغیس ولایت په مقر او قادس ولسوالیو کې حملې په دې وروستیو کې زیاتې کړې دي. د پکتیا ولایت سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې 12 تنه وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دا وسلوال د شنبه په ورځ د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې په سیمه کې افغان سرحدي ځواکونو سره په جګړه کې ووژل شول. د پکتیا ولایت له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پانه کې راغلي دا وسلوال چې په ډله کې پاکستانی جنګیالي هم شامل وو د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې له افغان ځواکونو سره د جګړې لپاره راوختي وو. خو د سرچینې په وینا په نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د وسلوالو مخالفینو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تندر قلی اردو وایي چې په لوګر کې 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو موټر بم چې د چاودنې لپاره چمتو شوی و له منځه وړل شوی دی. د 203 تندر قلی اردو د رسنیو مسؤول ایمل مومند نن یکشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات د افغان ځواکونو لخوا شوي دي.
هوایي ځواکونو د لوګر ولایت د برکي برک ولسوالۍ د جلوزیو په سیمه کې د چاودیدونکو توکو څخه ډک یو فورتنر موټر په نښه کړی چې وسلوالو د انتحاري حملې دپاره چمتو کړی و.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د نړۍ بیلابیل حکومتونه د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. په ډیری هیوادونو کې د دې وبا د مخنیوي لپاره دولتي ادارې تر ډیره بندې دي او تجارتي چارې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرونو له مخې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمېر پرون د اپریل په 13 له 1,62,000 واوښت. د مړو تر ټولو لویه شمېره په اروپایي هیوادونو کې ده چې 1,00,000 ته رسیږي او په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټوله شمېره په نړۍ کې له 2.3 میلیون اوښتې ده. د جرمني، کاناډا، برازیل او ایټالیا په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو ګډ بیان کې غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره په نړیواله کچه مرستې وشي. هغوی د کورونا د وبا د اقتصادي اغیزو د کمولو لپاره د سوداګرۍ، مالی راکړې ورکړې، مسافرت او روغتیا په برخو کې د همغږۍ او همکارۍ د پراخېدو ژمنه کړې ده. فرانسې، سنگاپور، ترکیه، مراکش، پیرو او جنوبی کوریا هم د دې بیان ملاتړ کړی دی. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو واټ د نوم له بدلېدو وروسته د روسیې سفارت چې په همدې واټ کې موقعیت لري خپل رسمي آدرس بدل کړ. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې د پراګ ښاروالۍ نږدې دوه میاشتې مخکې د دې واټ پخوانی نوم ته د روسیې د اپوزیسیون د مهم مشر بوریس نیمتسوف نوم ورکړ. نیمتسوف چې د روسیې مرستیال صدر اعظم و د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مخالفت کې سپینې خبرې کولې، پر هغه د 2015 کال په فبروري میاشت کې د کرملین په څو مترۍ کې مرګونې حمله وشوه. چکی رسنیو پرون د اپریل په 13 راپور ورکړ چې د روسیې سفارت په رسمیاتو کې د خپل آدرس لپاره د واټ د نوي نوم پر ځای د څیرمه کوڅې چې د روسیې د قنسول استوګنځای پکې دی نوم ورکړی دی. د روسیې سفارت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي او د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت دا مسله کم اهمیته بللې ده. او وروستی خبر دا چې متحد ایالاتو او برتانیا په هنګ کانګ کې د 14 معترضو فعالانو نیول کېدل غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون شنبه وویل دا اقدام هغه تضمینونه په خطر کې اچوي چې د برتانیا د مستعمرې ته 40 کاله مخکې هغه مهال چې چین ته سپارل کېدله ورکړل شوي و. له دې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم دا نیونې غندلې وې او ویلې و چې په سوله ایزو اعتراضونو کې ګډون د هنګ کانګ د خلکو له بنیادي حقونو څخه دی. دا خبرونه
روغتیا د ژوند شتمني.
دلیا مهربانه خدای په نامه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیله ومني. هیله ده چې روغ سلامت او خوشاله اوسئ دوستانو. بیا هم روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونه ده او زه تمنا وهیدی له تاسو سره یم. دوستانو تاسو نه هیله می ده د خبرونه تر پای از مونږه ملتیا او کې خبرونه کې برخه واخلې. کومې پښتنې لري کولای شي خپل پښتنې هم مطرح کړي. دوستانو نن په خبرونه کې مو موضوع ټاکلې ده تور زیړی یا هپاتایټس بی. دغه مو د خبرونه موضوع ده او مونږ سره په خبرونه کې د خبرونه په لومړی برخه کې به ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی به موږ سره په خبرونه کې وي او د خبرونه په دویمه برخه کې به ډاکټر حافظ الله عمر خیل به خبرونه کې موږ سره ملمه وي. که تاسو کوم پښتنې لرئ نو کولای شئ چې خپل پښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحبان به تاسو سره د پښتنې ځوابونه حتما درکړي. نو اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د ټلیفون په کرخه کې موږ سره ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم. زما غاوري تاسو تاسو هلو. نو فکر کوم چې ډاکټر صاحب زما غږ نوري. خیر لګروسته به هم ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګه کو. بلې سلام.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات.
علیکم سلام. څنګه یاست ډاکټر صاحب؟ خاسته
الحمدلله فضل تاسکاسی
من نه کور آباد. خوشاله اوسې او بخیر ډاکټر صاحب چې تاسو وخت مو ونیو. یو څو دقیقه مونږ ته زنګړی کی.
مهربانی ده زستا خدمت کی.
ها ډیر زیاته مننه. نو ډاکټر صاحب د خبرونه په سر کې کومه ته دا وایي چې تور زیړی یا هپاتایټس بی څه ډول ناروغي ده؟
ها بسم الله الرحمن الرحیم. اورستا د الله جل شرو د سنان دینې درود پر سردار د کائناتو تاسو ته تاسو ته ریټ کول ټول او دې په خپل زبینه عبدالله تعالی سلامونه سترانه تقدیم خدای کی چې وکول شو تاسو خدمت کو.
علیکم سلام.
مهرباني. دا مرض چې کوم تاسو یاد کړ هپاتیت بی زموږ په خلکو کې په نامه د تور زیړی هم مشهور ده. دا د خلکو د ځان یو نمبر ته یې خېده علمي نه ده. ما اوس مسما شو د خلک په دې نام پیژني. نو ارزو کوم چې اصلا د خپل اول د وایروس چې اوس نور مرزونه وایروسي شایع شوی دی او خلک ورته ډېر ختم دي دغه په قدیم روم کې اول ځل لپاره په قبل میلاد کې د میلاد نه د وړاندې د استلار رامنځته شو چې هلته د زهر په نامه استعمالوله. د زهري مواد ته وایروس ویل دی. د پنځمه پیړۍ کې چې پلان ډول تاسو ارزښتونه د هغه مایکرو ارګانیزم یا هغه وړه کوچنی موجودات چې اته په ساده مایکروسکوپونه هم د لیدلو وړ نه دي، د الکترون مایکروسکوپ واسطه د لیدلو وړ ګرځي. دغه ژوندي موجودات چې په داخل د ژوندکو یا حجراتو کې د سبب د انتقال د مرض کېدل دي ته ویروس ویل. اما اوس په ویروس په ډېر وسیع یا پراخه مانا استعمالیږي چې یو لړافات یا امراض دي مایکروبي مایکرو ارګانیزم. په دې باندې زیات بحث نه کوم چې تر چې اوس په دې باندې هم یو تعداد د طب علما متفق نه دي چې دا ژوندی موجود دی او که نه دی. یو تعداد وایي چې هو دا ژوندی موجود دی، یو تعداد وایي چې نه دا ژوندی موجود نه دی، یو سمی یا زهري ماده ده چې کوچنی. په هر حال دغه ویروسي مواد چې سبب د هپاتایټس کې، هپاتایټس چې په عام اصطلاح کې تشریح متاسفانه څنګه ستاسو په ژبو کې علمي اصطلاحات کم دي. هپاتیوم په لاتین کې ځیګر یا ینه یا جګر ته وایي. او هپاتایټس چې شو په لاتین کې دا زخم د عضوي ښیي. فرانسې کې بیا لنډ ډول یادا کوي هپاتیت کېږي. هپاتایټس یا په لاتین کې ویل کې فرانسې ژبه کې بیا هپاتیت ورته وایي. دا یعنی دغه ویروسي یا دغه مایکرو ارګانیزم یا دا واړه ژوندي موجودات چې کوم دي دا په زیب د وینې د لارې په ینه یا ځیګر کې ځای نیسي. اول ته سبب د التهاب یا د زخمی کېدو د ځیګر یا د ینې یا د ځیګر کېږي. دا بیا په صورت عموم په لنډ ډول درته ارزو کوم چې دا تقریبا 15 ده. یو ای ده، بی ده، سی ده، چې دا سی ته پخوا نن ای و نن بی ویلی یا نه ای ده نه بی ده، دا ویلی اوس په نامه د سی ا دي. او بلې دی یا دلتا په نامه یا دي، د 15 نه وای ای په نامه. درچې دوه نوه نور هم په کتابو کې ذکر راځي په نامه د جی او ټی ټی، یعنی چې ونه وشي چې هغه بیا سبب د التهاب نه کېږي. تروس تثبیت شوی نه ده چې هغه نوه د جی او ټی ټی سبب د التهاب د کبد کېږي، که نه عربي کې جګر ته یا ځیګر ته کبد وایي. زمونږ طب کې چون معمول شوی کله زما خولې ته راځي کبد. نو کبد هم په عربي کې هم د هپاتیوم چې په لاتین کې جګر ته وایي. موږ تاسو خلک ورته څوک ینه وایي، څوک ورته ځیګر وایي، څوک ورته جګر وایي. نو دغه میکروبونه نظر په نوعیت د انتیجن او انتیبادي خپل چې دا د اصطلاحات ایمونولوژیک یا معافیتي اصطلاحات دي په طب کې. نو دا انواع د دې تینیږي چې ای چې کوم دی دغه نوع دی چې دا زموږ ستاسو خلق د زیړي په نامه یادوي. په داخل د ځیګر کې سبب د التهاب ده د صفراوي لارو کېږي. او صفرا خپله زیړ رنګ لري تاسو معلومه ده. هغه چې دا صفراوي لارې په ځیګر کې التهابي شي نو صفرا یا دا زیړ مواد یا بلروبین یو ماده ده دا داخل د وینې کېږي. وینه یې تقسیمي ټول وجود ته رنګ د ناروغ زیړ اوړي. نو ځکه دې مرض ته دې ناروغۍ ته زموږ تاسو خل زیړی وایي. او که نه عامل ویروس دی، ویروس هم نه وایي ای دلته دغه زیړي په نامه چې شایع دی زموږ تاسو خلق یادوي دا ای نوه ده. او بی چې ده دا هپاتیت بی دغه نور ټول انواع یا ډولونه چې ما تاسو ته عرض وکړه ده د ساختمان د نظره شکل د آر این ای دي یا راین بور نیکلیک اسید چې ورته وایي، نوه د پروټین ده. او دا تنها بی چې ده دا نوه د ډي این ای پروټین لري. نو په دې باندې بحث نه کوو ځکه چې ضرور نه ده خلکو ته د فهم وړ نه ده. صرف هغه نقاطو باندې غواړم چې هغه ونیسم تماس چې خلکو ته د فهم وړ شي. دغه بی چې ده دا یو نوه ویروس ده چې د نورو ویروسونو سره په خپل ساختمان د کیمیاوي او پروټینی کې فرق لري. نور ټول آر این ای دی دا نو چې دا ډی این ای دا در همزی د وینې د طریقه هغه ای چې دا د عادی تماس د لارې هم انتقال کوي. مثلا یو لاس ورکول، یو د پاک له استفاده، یو قاشق او پنجی له استفاده، یو حتی یو بغل کشی او ریماچینه هم انتقال کوي. اما بیچ دا تر دته سیروم هیپاتیت هم وای دا بو په دې خاطر چې تر څو چې د جوړ یا د روغ انسان وینه د ناروغ انسان د وینې سره په تماس را نشي انتقال نه کوي، یعنی سرایت نه کوي، یو نو بل ته صرف د وینې د تماس په وسیله انتقال کوي.
بله بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. له تاسو څخه دوستانو، که تاسو غواړئ چې ډاکټر صاحب نه کوم پښتنه لري خپل پښتنه مطرح کړئ، نو کولای شئ چې موږ سره اړیکه کې شئ. زموږ ټلیفون شمیرې دي 0999 40 15 30. بل شمیره هم لرو 0998 202 55. دغه مو د ټلیفون شمیرې دي که کوم پښتنه لري، زموږ د خبرونې موضوع تور زیری یا هپاتایټس بی دي، نو په دې برخه کې که پښتنه لري کولای شئ چې خپل پښتنه مطرح کړئ. نو ډاکټر صاحب، که تاسو اجازه وي یو اړیکه به واخلو. اوریدونکو یې په اړیکه کې دی. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، زما
وعلیکم السلام وحیدی خور، سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب سپیتا هدی وردګن دی وردګو د چاکتی ولسوالینه.
علیکم سلام، زمونږ سلامونه هم منئ، مننه کوم تاسو نه. نو تاسو مهرباني که کوم پښتنه لرئ.
مننه. اول خو مې پښتنه ده محترم ډاکټر صاحب نه دغه ده چې دغه تور زیړی په څو ډوله دی، او هغه کسان چې په دغو زیړي باندې باندې مبتلا کیږي کله کومه سړی څه پوه شي چې زه په دغو تور زیړي باندې اخته شوی یم، کوم علائم په وجود کې راځي؟ او بل هغه لرو پرتو سیمو کې چې په دغو مریض باندې څوک مبتلا کیږي په تور زیړي باندې، نو چې لاسرسی کلینیک او شپخونه ته ونه شي، ځکه دا سیمه شته چې هلته کلینیک او شپخونه ډېر کم بوته، هغه کوم نه وه هغه نه استفاده وکړ، کوم نه وه رضاونه استفاده وکړ چې دغو مرض نه علاج پیدا کړو. مننه.
تاسو نه هم مننه، کور آباد خوشاله اوسئ. تاسو ته به ډاکټر صاحب ځواب درکړي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. زما غوړی تاسو از منګه دی ورور پښتنه دلودله د تور زیری د نو پاک لایو ویلې، دغه خو تاسو مخکې ځواب کړل دغه پښتنه. نو اوس به دغه نخو نخانو ته را شو چې د تور زیری علایم یا نخې نخانی څه دي؟
هو دا ورور ته پښتنه ما واورید. اول خدا چې د هدف باندې کز غلط پوښنه مې کړې، د هدف د هپاتیت د انواو نه یا د زیګر د التهابي ویروسي افاتو د انواو نه خو ما تشریح کړو، ورته مې وویل چې ا بي سي دي اي جي او تي تي ده.
بله بله، دا خو تاسو تشریح وکړه. بله،
دا پنځه نه وایي چې دا سبب د زیګر د التهاب یا زخم مرتد شو، له التهاب یا بل اصطلاح ده عربي ناخسته شوی چې لهب ته وي، لهب د اور لمبې ته وي. تاسو فکر دی کنه؟
بله
بله، لاتین کې انفلمیشن ورته وایي، چې دغه موږ او تاسو خلک د زخم په نامه ترجمه کوي چې زه طرفدار نه یم.
بله بله ډاکټر صاحب، بخښنه په بخښنه سره دغه انواع او اقسام خو تاسو مخکې تشریح کړل، که راسن دغه نخو نخانو ته راشو چې د نور اوریدونکو پښتنې بیا پاتې کیږي.
او زما دا ورور چې په تاریخي کې پاتل شي ځکه مې یو تماس ونیو چې دا خپل دا که هدف د انواع د هپاتیت بي وي، هپاتیت بي بیا صرف په نو د پروتین کې چې دیتا په طبي اصطلاح کې په عام اصطلاح کې نشو کولای چې دا تشریح کړو، خو څلور یا پنځه نو راځي چې انتی بادي پر اساس باندې چې وجود کې هغه ماده چې وجود کې د خارجي پروتین په اساس د وجود ته داخلي کې د انټیجن ورته ویل کیږي، دغه په ضد چې وجود کوم دفاعي جوړي معافیت د انسان د وجود دا انتی بادي ده، د دغه پر اساس باندې تقریبا څلور پنځه نه وه. اما د دې تولید د مرض چې کوم کې یعنی التهاب چې رامنځته کیږي په جګر کې، د کې بیا فرق نشته. راغلو دې ته چې دا څنګه کې نښانې لري، دا یو عادي حالت ځینې نیولی عین تر سرطانه پورې سرطانی حالت پورې تغییر د شکل لري کلینیکي یا د ظاهر کې. په ابتدا کې چې کله دغه ویروس د وینې د سیروم د طریقه د انسان وجود ته داخلیږي کوم خاص نښې نښانې نه لري دا کله چې حتی دا یو مرحله مخفي لري تقریبا څلور هفتې په شاوخوا کې. دغه مرحله کې هیڅ تغییرات مریض نشي احساسولی او ډاکټر هم نه پوهېږي ځکه چې کوم نښې نښانې نه ورکوي. او دا حتی کېدلی شي چې تر څو میاشتو پورې په داخل د کبد یا جګر کې هلته پاتې شي غیر فعال شکل باندې سبب د تولید د کوم خاص مرض نه کېږي او سبب د تغییر د علایمو هم نه کېږي. خو کله چې کدا په فعال شکل یا اکتیف شکل په جګر کې واوښته او داخل د جګر کې التهاب او تخریبات رامنځته کړل بیا نو دلته نښې نښانې فرق لري. په ابتدا کې مریض خسته کسل او ناتواني احساسوي او اشتهای خرابیږي ډنګریږي او کله ناکله پکې د زیری نښې هم څرګندیږي. خو ښي خواته په ټټر کې یا سینه کې یو دروندوالی ناراحتي او نارامي احساسوي کله ناکله کله کله ورسره تبه هم مریض لري. خو ځاندردي کسالت خستګي ناتواني ظوفیت دا ښي نښې دي چې په مریض کې رامنځته کیږي. وروسته نو بیا د دې نښې نښانې دي د چې هلته باید کېږي چې ځیګر خراب کړي د ځیګر وظایف خرابیږي او د ځیګر وظایف چې کله خراب شو نو هلته نظر په مرحله د تخریباتو بیا نښې نښانې فرق لري چې دا ډېر لوی بحث دی.
تاسو نه ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو ویلي چې ډېری وخت دغه تور زیړی یا هپاتایټس بي په دوه رقمه وي غیر فعال او فعال. په کوم حالت کې دغه تور زیړی فعال کیږي او په کوم حالت کې غیر فعال پاتې کیږي؟
هو نو دا په مختلفو حالاتو کې فرق لري. په دې پورې فرق لري چې ویرولانس یا اندازه د مداخلې د ویروسونو څومره ده، قدرت تولید مرضی څومره ده او د
ډاکټر صاحب بخی دغه تاسو خبره ته به وروسته راشو. اوس یو اوریدونکی لرو، اوریدونکی به وخت به درګرځو تاسو خبره ته. بلې سلام علیکم.
وعلیکم تمنا وای دی خور سلامونه تاسو باندې کوم تاسو راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو مېلم ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، زمونږ سلامونه هم منه تاسو نوم کوم زینا مړی کنی ولې
تاسو دایمي اوریدونکو تاسو دایمي همکار قاری صاحب پښتون جوزګان.
اها قاری صاحب تاسو خیر اغلاس یم په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني پښتنه لری.
او خور کی پښتنه شه خامخا پښتنه نور چې څنګه درته
وښتم
او پښتنه نه اوله پښتنه نه ډاکټر صاحب ساده دغه تور جړی د انسان اول د انسان د بدن په کومو حجراتو کې پیدا کیږي لپاره اول څه پیدا کیږي او دومره پښتنه نه دا چې دا پښین پرم تعلق لري یعنی په کوم شین یا په ډیر شین یا په فلور شین پښته شین او دوه درېمه پښتنه نه دا په نورو کې ډیر پیدا کیږي که په سوزو کې او خلک به شي په نرم پښتنه نه دا خلک وایي دا تور جړی که وقایع نشي دا وایي پر سرطان په سرطان باندې اوړي
مهرباني ډاکټر صاحب تاسو کولای شئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ. اول به هغه د فعال او غیر فعال د تور زیړی پکله به تاسو څخه واورو بیا به وروسته راځو د ورور پښتنو ته.
نو هغه مې ارزو کړه چې د تر یو وخت دا په دې پورې اړه لري چې د خپل اندازه د مداخلې د ویروس یعنی په کوم مقدار ویرولانس دی ته وایي چې څومره ډېر د یو انسان وجود ته داخلیږي بیا هلته د دې د تکثر اندازه څومره ده یعنی کثرت کې ډېریږي که نه خپله ویروس زیاتیږي او په دې پورې چې دا قدرت د تولید د مرض څومره دی بیا په زمین کې خپله دغه میزبان یا کوربه انسان یا ناروغ ته چې دا مداخله کوي د هغه د وجود مقاومت څومره دی، تشخیص مقدم شوی که مؤخر شوی یعنی زر تشخیص شوی که تشخیص کې زن راغلی دی او په دې پورې اړه لري چې د علاوه د دې هپاتیت ځینې نور کوم امراض په وجود کې لري که نه لري، نو په دغه اساس باندې اندازه د تولید د مرض د دې ویروس فرق لري. خو په هر حال کله چې هلته په فعال شکل تبدیل شو، نو چون سبب د التهاب د ینې یا د کبد یا د ځیګر ګرځي او د هغه وظایف خرابوي او د وظایف اساسي ډیر زیات په تباوت کې د ینې یا کبد ځیګر ته فابریکه د وجود وي، ځکه ټول غذایي مواد چې موږ تاسو خورو دا معدې او کولمو ته ځي، کولمو نه دا جذبېږي یو سیستم ده د پورټل سیستم په واسطه، یا عربي کې ورته باب سیستم، بابي سیستم وایي. د دې په واسطه دا ټول مواد په شکل د شیلوس یا د شیدو په رقم باندې دا غذایي مواد د کولمو د جدار یا دیوال نه ځي ځیګر ته. ځیګر کې هلته تصفیه کیږي، پاکیږي او استقلاب تغییر شکل یا میتابولیزم په تاوت کې یا په عربي کې استقلاب ورته، یعنی تمام مواد خپل شکل بدلی، تغییری، انقلاب پکې راځي، تغییریږي، ځکه ورته استقلاب وایي. ضروري مواد وینې ته ورکی ټول وجود ته تقسیمي، غیر ضروري په خپل ځیګر کې ذخیره کیږي. او بل دا چې خپل ځیګر تقریبا په حدود 400-500 وینه ذخیره کوي، یعنی که وجود وینه ضایع کی 400-500 ځیګر یو ډیپو ده، دا 400-500 وینه فورا وجود ته اچي. بل دا چې تشکل یا جوړښت د بعض ویټامینونو کې دا رول لري، د تحشر د وینه یا د وینې د لخته کېدو یا د درېدو له دا چې وینه جاري کیږي د بیرته درې، او په تقسیم د غذایي موادو کې دا ډېر لویه ستره وظیفه لري. په همدې اساس دی که چیرې دلته التهاب رامنځته شي، دغه ټول وظایف چې ما تاسو ته په لنډ ډول یادوري وکړه دا ټول هغه کېږي، مختل کېږي. او نظر په تخریباتو او نظر په دغه مراحلو د تغییرات د وظایفو چې ینې یا د ځیګر په وظایفو کې تغییرات راځي، نو نښې نښانې او ظواهرات یې هم په همدغه اساس باندې فرق
لري.
بله، د دې ورور پوښتنې ته چې ده وویل چې دا په سرطان بدلېږي که نه بدلېږي، هو وروره، دا کېدلی شي چې حتی په وخت زمان سره که چیرې دا بېغوري وشي، دا حتی کېدلی شي په سرطان باندې بدل شي. د ورور بله پوښتنه چې وه،
بله پښتنه دا وای چې دغه تور زیړی په کوم سنسال کې ډیر لیدل کیږي؟
نظر په دا په سنسال پورې ورور اړه نه لري، دا چون د یو انسان نه بل انسان ته د وینې د تماس په واسطه انتقال کوي، او دغه انتقال وسایل هم ډیر مهمه دي، ډیر ضروري دي چې زموږ خل به پې پوه شي. په نوره دنیا کې خو همداسې وایي چې د دغه وسایلو چې د ناروغ وینه د روغ سړي د وینې سره په تماس راشي، دا چې پاره ذریعه وي، که د ستنو طریقه وي، د پیچکاري د ستنو د سیروم په واسطه، ځکه همدلته چون اوله کې دا داسې تصویر شو چې د سیروم هغه سیټونه د سیروم چې یو ناروغ استعمال کړي او بل نفر استعمال کړي د هغه د طریقې انتقال کوي، او بله دا چې د وینې سیروم د مایع برخه د انسان د هغه ته د سیروم وایي چې وینه لخته شي او مایع پیدا کړي، هغه شفاف مایع ته سیروم وایي. دغه سیروم چې په تماس راغی، نو ځکه د بی یا تور ځیلي ته سیروم هپاتیت هم وایي په تباوت کې، په دغه دلیل دی. نو اوس غیر د دې نه چې د ستنو د جرایي د سامان آلاتو د واسطه زمونږ ستاسو په هیواد کې ډېر زیات مهمه دغه سلمانیانو او د ارایشګاو موضوع ده چې دغه زمونږ ستاسو ډېر خطرناک حالت همدغه دی چې دلته پاکیګان استعمالیږي، دلته د ویښتو د شکولو وسایلو هغونه استفاده کوي، حالاتونه استفاده کوي، او د یو ناروغ وینه د ناروغ سړي وینې سره په تماس راځي او انتقال کوي دا مرض ورته. نو غیر د دینه دغه شاخ وهل زموږ ستاسو په اطرافونو کې لا تر څه شته شاخ وهي کار استعمالي پاکي باندې زخم وفسدوي، یا دا خالونه چې وهي ښځو کې چې زموږ ستاسو رواج دی حتی نارینه وو کې هم شته بازو کې چې دا شنه خالونه چې دا خالونه دي د ستنو په واسطه زخمي کوي. نو هغه ستنه چې یو ناروغ ته استعمال شي بیا روغ سړي ته استعمال شي د دې په واسطه وینه په تماس راځي.
ډېره مننه.
وبخښئ صاحب، زه غواړم دغه په لنډ ډول ارسم. غیر د دې نه دغه جنسي مقاربتونه سوال لاندې دي، او ضمناً دغه د مغزه د حشراتو لکه دا خسک او رګي او سپګي او میاشي دا چې دي دا په غربي نړۍ کې چون اوس تقریبا د سوال نه دی، نو هغې وایي چې دا سوال لاندې تر اوسه تثبیت نه دی چې آیا دا د دې حشراتو د نیش په واسطه انتقال کوي د یو ناروغ نه بل ته، که نه. خو زه په دې عقیده یم چې کیدلی شي زمونږ په هیواد کې دا وشي، ځکه چې تاسو فکر وکړئ چې ملاریا عامل پرازیت دی، چې پرازیت ویروس نه ډېر لوی موجود دی. نو پرازیت چې ملاریا یا د لشمانیا د کالدانه چې ورته وایي دا انتقالولی شي، ویروس نشي انتقالولی. خو زه په دې عقیده یم چون زمونږ په هیوادونو شرقي نړۍ کې تحقیقاتي او څېړنیز مرکزونه نشته چې دې باندې تحقیق وکړي، خو زه مې هیوادوالو ته دا هغه پیام وایم چې دې سره د احتیاط وکړي، کېدلی شي چې د دې په ذریعه هم انتقال.
بله بله، تاسو نه ډېره زیاته مننه. اوریدونکي ډېر زیات دي او د تلیفون په کرښه کې ټول په تمه پاتې دي چې پښتنه خپلې ماتره کې. بله السلام علیکم. بله السلام علیکم، زما غږ اورئ تاسو؟
السلام علیکم. نبی الله زبلای د زبل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې رسیدم، چې دا وس غزنه تمنا لیدم.
تاسو ته خرغلاسه، ما د خیسه غزنی نه مهرباني کا کما پښتنه لرئ.
مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په احترام، او پرسنه مې هم دا ډاکټر صاحب محترم د تور جوړی ځینی عالمي هم دا چې یو کس چې چرته یو کس په مبتلاوي د هغه کس او جلد تور وي، نو دا چې کېدای شي یو مریض په تور جوړی مبتلا وي او رنګ او جلد یې نه تور، دا چې کېدای شي که چیرته یو مریض غفلت وکړي زر د دې مریضي پاکله دوا ونه کړي څومره له ستونزو سره بیا مخامخ کېږي، څومره خطري ده. او بل آیا واکسین لري؟ مننه.
تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. تاسو پښتنې ته به ډاکټر صاحب حتمان ځواب ورکړي. ډاکټر صاحب زما غاوري تاسو
د دې خورکې سلام ته علیکم، او دا غوړ یو خبره زوته دا چې دغه عمر یا سنسال هم ډېر ارزښت نه لري، په کې په هر سنسال کې چې وینه د ناروغ سړي وینه د روغ سړي د وینې سره په تماس راغله، که دا ځواني که زوړي که ماشومي که نري که ښځه یي، په هر عمر کې په هر جنس کې پیدا کیږي.
بله بله، دا پخانه پښتنه د قاري صاحب وه مهرباني.
قاري صاحب د جواب پاتې نشي. او د دې خورکی په جواب کې وایم چې اول خو دغه خبره بیخي د ذهن نه لرې که چې دا مرض چې تور ژیړی ورته وایي دا معنا یې دا نه ده چې د انسان د جلد رنګ تور اوړي، داسې شی نشته. خورکۍ د رنګ جلد که تغییر هم وکړي نو ژیړ اوړي، په دې کې هم ځکه چې د جګر التهابي کېږي هغه صفراوي مواد چې رنګ زیړ دی، او بیلروبین په نامه یو ماده ده د هغې معنا هم دا زیړوالی دی. نو هغه په وینه کې ګډېږي راځي جلد زیړ اوړي په ټول اشکال د هغې کې، اما په دغه بي کې چې دی دا اکثره تغییر د رنګ د جلد نه راځي، کله ناکله تغییر د جلد راځي. اما په هیڅ وجه رنگ د ناروغ په دې کې تور نه وړي چې دې ته تور زیړی نوم کې. دا یو غلطه اصطلاح ده چې عامه شوې ده. تور زیړی سپمونه تور زیړی یعنی یو وار زیړ شي بیا تور شي، دا څه معنا ورکوي؟ هیڅ معنا نه لري. یا سپین زیړی ورته وایي، دا سیته یو چې د خل ورته سپین زیړی وایي، سپین بیا زیړی، دا څه معنا لري؟ که زیړي نوم ورته ورکوي، د زیړي انواع او اقسام ورته ووایي، دا پروانه کې د سعید عزي زه پکې مخالفت نه لرم. او دا چې په علمي کتابي لحاظ خارجي نړۍ هغه ته د حروفو نومونه ورکړي، یو بي او سي او ډي وي او جي او ټي ټي، دا چې ما تشریح کړم مخکې، دا نظر په شکل د سیروټیپ یا نویر د سیروم کې چې انټي باډي جوړي کې دا هغه پر اساس باندې دا نومونه ورته
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل پښتنه د واکسین په اکلا وا کدا سه لن لن جواب ورکو، ځکه اوریدونکو زموږ ډېر زیات دي. نو د واکسین په اکلا وا کده چې موږ د واکسین په اکلا معلومات راکړي چې واکسین یې چیرته او په کوم حالت کې واکسین کولای شي.
واکسین لري مګر دا قطعي هغه نه ده، وقایع نه ده دون ورته.
سمه ده. افغانستان کې پیدا کیږي واکسینې؟
هوشته
زمونږ وادوال کولای شي چې لاسرسي پیدا کی واکسین ته؟
او ډیر کم مراکز کې شته، د اوس خدا پرایویټ یا د شخصي شفخانو کې هم هغه شوي دي چې ډیر زیات طرفدار نه یم، ځکه دا ساتنه، دا حفاظت، دا نویت د اخستل من خپل خو متاسف تاسو ویني چې زمونږ چارواکي دغه نه بي کفایت دي چې خپل منځ کې سیاسي مراتب جوړ نه راځي. په کلونو دا ویو دنګلی دي د ملت په غم کې نه دي، د خپل واک او اختیار او د قدرت په غم کې پراته دي.
هغه سو
هغه د تاسو ګوري په ډیر خوشحالي سره سره پیدا وي، او پاتې شو دا چې د هپاتیت غم خوري. تاسو ګوري په ټول افغانستان کې مونږ یو مرکز د انتانی ناروغي یا د ساري ناروغي ملګرو یو تعمیر دی د انتانی روغتون په نامه، چې دا اصلا د اقوام او قبایلو تعمیرو بیا دای ورک مستفیت د غما په یادښت باندې. او دا بل اخره اوس په کې انتانی روغتون جوړ دی چې په هیڅ نو علمي معیاراتو باندې برابر نه ده.
مننه تاسو نه ډاکټر صاحب، اوریدونکو لپاره په لیکه کې. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم. هلو سلام علیکم، زما غاوري
جوړ بخیر.
مننه تاسو ښه یاستئ. تاسو نوم کوم زینم اړی کنی ولې؟
مننه زاندې و چې یا سلام ډاکټر صاحب محترم ته ودا ټول قدرمنو کار کوم کوریدم کو ته دشمن ترخیل ام کابل ولایت نه.
ها ترخیل صاحب مهرباني کا کوم پختنه لری؟
مننه ډاکټر صاحب، نو خو می پختنه ده د تور زیړی پاک لباندې، دا تور زیړی کې یو چای چې و سی جی هغه پیتا یعنی نورمال الا تراسی غیر فالسی بیرتا د راژوند کی دو یا را فالسی دو چا سمرا دا او بل دا د مور نه ماشم تا انتقالی جا یا د شدو ور کول لارینا یا ماشم سری کی نشی د دې طریقه دا پښتنه می ډاکټر صاحب نو
تاسو نه ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو پښتنه ته جواب درکې. ډاکټر صاحب زما غاوري پښتنه مو واخیسته، که زه تاسو ته تکرار کوم دوباره؟
نه نه پوښتنه پیغام مېرې.
ها مهرباني،
زما سلامونه احترامات دې مو مني په خپل حضور کې، او بعد سلام زینې دا ورور ته وایم چې یو خدا چې د ملت دې د هپاتایتس په صورت یې مو مخکې مارځو دې وایم چې ای چې دا دا د ما د شیدو د طریقې منتقال کې کما شوم په غیر کې مسمور د دینه منتقال کولای شي، اما بي سي دا چې دی ما مخکې ارزو کو چې دا فقط په هغه صورت کې چې د ناروغ بینه د روغ سړي د بینه سره په تماس راشي انتقال کوي، او د هغه د لارې هم کېدلای شي د جنایني مرحله کې هغه وخت چې ماشوم د مور په نس کې
لري
چې ان پیدا لشي انتقال شي. او بل سوال دې ورور دا و چې کچېره یو ار څوک خشي بیا په اخته کېدو چانس شته کنه؟ هو ورور، هغه چې غیر فعال شوی دی هغه خود منځ چې لاړ هغه لاړ بیرته دا مریض خشو خلاص، او بیا کېدلی شي چې بیا یې واخلي. یعنی دا د سینه له چي او چا یو اړ واخسته نو هغه معاف شو مري کچیر بیا د وینه د ناروغ د وینه سره په تماس راشي بیا کېندای شي د نور نه د لا ښه چانس وکړل چې د وجود مساعد دی.
بیا هم مننه ډاکټر صاحب تاسو نه را بشو بلې اړیکې ته. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم. زما هغه غوړی.
بلې سلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني ورور تاسو نوم کوم زنه وړی کني ولې
تا تا سندرنګا ډاکټر صاحب ته سلام وکړل کرامات وایم.
علیکم سلام.
یا حکمل یم د پکتیا ته. ها
حکمل صاحب تاسو ته خراغ نه زما مهرباني که ډاکټر صاحب نه کوم پښتنه لری.
مننه. واقعا موضوع کلی موضوع نه دی. ایچ بی ایس پاڼه باندې یو لنډه پوښتنه لرم چې هغه کوم ایچ بی ایس دی چې یو انسان نه بل انسان ته انتقلیږي او هغه کوم ایچ بی ایس دی چې یو انسان نه بل انسان ته نه انتقلیږي. لکه مثلا که انتقلیږي اعراض علائم څه دي چې مونږ په دې باندې پوه شو چې دغه ایچ بی ایس انتقلیږي مونږ به هغه اعراض علائم باندې وپوهېږو. او هغه ایچ بی ایس چې هغه نه انتقلیږي د هغه اعراض علائم ترمنځ د دواړو ترمنځ څه تفاوت موجود دی چې انسان پوه شي او انسان د دغه ناروغ کس ته هوای ځان جلا کړي.
تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم ورور په دې اراضو علایمو باندې. خو ډاکټر صاحب مخکې وغږېدو خو خیر بیا به هم تاسو داسې په لنډ شکل یو معلومات درکې. سمه ده.
مننه. بس لنډ معلومات کرا کې ما موضوع اوس تاکید کوله.
سمه ده. مننه په مخه ده.
وعلیکم السلام. اول خدا چې دغه ایچ بی ایس چې تاسو ویل چې خلکو سره آشنا شي وایرل هپاتایتس بی دا مخافت تاول ایچ بی ایس داخل پی پوشی یعنی هر نوع د هپاتایت یا التهاب د ځیګر چې په واسطه د وایروس د بی رامنځته کیږي. دا اول خدا چې وروره د ما مخ کې په څو ځله دا تکرار کړل چې دا د عادي تماس نه انتقال نه کوي او نه بل څه چې یعنی دې ته ضرر نشته چې ناروغ نه سړی ځان وساتي یا ته نه ځان وساتي. صرف همدغه چې هغه طریقې چې ما مخ کې په باسو کې چې هغه د پاکیګانو چړو ستنو د جرایي وسایل د خالونه چې وهي او د رشګاوي د زموږه سلمانیان چې پاکیګان استعمالي او پاکی باندې توکاسه تا یا حتی د وخزه د حشراتو د دې طریقې انتقال کوي او د دې عادي تماس په طریقه انتقال نه کوي. او کله چې ما مخ کې ارزو کې چې د هپاتیت بي چې ده یا ایچ بي ایس چې تاسو ته ویلې دا په شکل د حادو مزمن یا د هغه مرحله کې چې په ابتدا کې په رامنځته کیږي او یا دا چې مزمن کیږي زمان ډیر په بر کې نیسي ډیر وخت پیسې دیږي دا فرق لري. او کچیر فعال شکل باندې واوړي چې دا یو فعال اکټیف نان اکټیف دی یا ریاکټیف نان ریاکټیف دی دا اراز علائم په دغه اساس باندې فرق کوي. چې کچیر فعال وي نو د یو عادي حالت د خستګي او کسالت او ناتواني او کلفیت او خفیفته به په ښي طرف کې او دروندواله د دین نیولې عین ته سرطاني شکل پورې د دې اراضو علائم چې ډېر لوی بحث رامنځته کیږي. او که غیر فعال وي بیا دا کوم خاص اراض علائم نه لري نو په ځیګر کې شته هغه دښمن دی دا فعال شو یعنی د التهاب جوړ کړو بیا اراض علائم رامنځته کیږي چې دا خطر یې همدغه دی چې باعث د سیروز د ځیګر کې په ډېرو موادو کې
ډېره زیاته مننه.
سیروز بیا هغه وجود کې حالت دی.
مننه ډاکټر صاحب. کدا راته وایاست چې هغه دوستان چې مثلا تور زیړی لري او فعال هم وي د څه رقم خوړو څخه باید استفاده وکړي چې ورته ګټور تمام شي؟
او خواړه خو تر ډیر حد پورې ډیر زیات ارزښت نه لري خو بیا هم مهمه ده په دې چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړ چې موږ تاسو چې ټول خواړه خورو دا د کولمو نه جذب کیږي اول ځیګر ته هلته ځیګر په دې باندې کار کوي یعنی هغه تصفیه کوي پاکوي استقلال ته رسوي ضروري مواد وینې ته ورکوي وینې تقسیموي ټول وجود ته غیر ضروری خپل ډیپو کې په داخل ځیګر کې یو هم ده دا د ګودام حیثیت هم ده. نو اوس که چیرې موږ تاسو هغه غذایي مواد چې دغه هضم ثقیل یا دروند دی یا سخت دی هغه استفاده کوي نو ځیګر مجبور ده ډیر کار وکړي او هغه خپله ناروغ دی. لکه د ثقیلوالی یا درووالی د غذا په دې پورې اړه ده چې موږ تاسو په غذایي موادو کې درې اساسي منبع لرو، درې غیر اساسي. اساسي کې پروټین دی، شحمیات یا غوړ مواد دي او قندیات یا کاربوهایدریت دی. غیر اساسي اوبه دي، معدني مواد یا منرالونه دي چې لکه کلسیم، پوټاشیم، مګنیزیم، سودیم دا دي او ویټامینونه. دا د ټولو ژوندیو موجوداتو د ژوند اساس باندې شپږ شیان ولاړ دی او د همدې نه جوړ شوی دی. اوس په غذایي اساسي ماده چې موږ تاسو ترې استفاده کوو، یو نارمل ځوان انسان د 3000 نه تر 5000 کالوري انرژي په سلیزه ساتو کې په معمولي ډول مصرفوي. دا یو ګرام قندی مواد 4 کالوري انرژي تولیدوي، یو ګرام پروټین 4 کالوري او تقریبا او لحمیات یا غوړ مواد 9 کالوري تقریبا تولیدوي. په لهذا د دې تولید د انرژي ډیر لوړ دی، دوه برابر نه زیات دی. د دې هضم او توزیع درنده ده، ثقیل ده. په همدې اساس د دغه ناروغانو ته موږ اکثره توصیه کوو چې د خپل ضرورت وړ انرژي د کاربوهایدریت یا قندي موادو نه واخلي. لکه ډوډۍ وریجې موږ تاسو ډېر ښه فرهنګ دی په وطن کې، تاسو ګورئ اکثره شروع یا پشکل د پلا وریجې انواع اقسام پخی کنه.
بله بله.
هلته کشرو وایي یا نور قطغونه ډوډۍ ورسره ډېره مصرفي، ډوډۍ هم کاربوهایدریت یا قندي مواد او کوریجی مصرفی هم نو ډیره برخه وریجی ده، وریجی خپل کاربوهایدریت یا قندی مواد دي او ډیره کمه غوښه چې پروتین دی هغه پکې استعمالیږي په دواړه اشکال او شحمیات یا غوړ ګور سونه کم زموږ تاسو خلک دي کې
بله
نور قطعونه کې اچي کنه.
بله
هم دومره یو شی بل د غذا کې غوړم چې خلکو ته پیغام ورکوم هغه دا چې دغه خصوصا دغه غوړ چې استفاده کیږي او د جنډین نه متاسفانه زموږ استاد سیوا ترازی ډیر غیر صحی اشکال د غوړې دي چې زموږ استاد د سوداګر کوشش کوي چې هغه بی کیفیته غوړي چې.
بله بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. زموږ لومړی بار همدل تپای ترسیږي، تاسو نه ډیره زیاته مننه. کور آباد، خوشاله اوسئ. ډاکټر صاحب خبرونه واورئ، بیا به تاسو ته پته ولګیږي چې د خبرونې په شروع کې ما تاسو معرفي کړی وای. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور آباد، خوشاله اوسئ. دوستانو یو لنډه دمه اخلو، وروسته له دمې بیرته راګرځو.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واورئ.
دوستانو بیا هم تاسو ته خیر اغلاست. ما روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. اوس هم د خبرونه دویمه برخه ته رسیدلو چې په دغه برخه کې به موږ سره خبرونه کې ډاکټر حفیظ الله عمر خیل وي او د تور زیړی پاک لپاره موږ ته ځینې معلومات موږ سره شریک کړي. ډاکټر صاحب د تلیفون په کرخه کې موږ سره شته دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم، زما غاوري تاسو.
وعلیکم السلام، او مننه خو دې تاسو غاورم له هر څه نه وړاندې تاسو د تاسو همکارانو او د تاسو له لارې نه د ازادۍ رادیو ټولو هیوادوالو واورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. خدای جل جلاله دې وکړي چې زموږ ټول هیوادوال د کووېډ 19 یا د کورونا د ناروغۍ له نړیوالې وبا په سبب د قرنټین شپې ورځې په خیر سره تېرې کړي او هغه وطنوال مو چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي، خدای دې دوی ته عاجل شفا ورته نصیب کړي او د دې حتی له شفا غواړم. او دا په دوم غوښته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ چې په دې برخه کې کوم شی چې زموږ زده دی هغه له خپلو هیوادوالو سره شریک کړو تر څو په دوی د تور زیړي په حق نه کوم عمومی معلومات دی هغه تر لاسه
کړه. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم، تاسو نه هم مننه چې خپل قیمتي وخت مو مونږ ته راکو. دی ورځو کې تاسو ډیر زیات مصروف هم یاست، خو بیا هم تاسو خپل د وخت څخه مونږ ته یو څه وخت راکو. ډیر زیاته تاسو نه هم مننه کوم. نو ډاکټر صاحب محترم، په دې ځینې پایل وکړو چې په افغانستان کې مونږ او تاسو د تور زیړی لپاره د تداوی لپاره البته څومره امکانات لرو؟
مننه تاسو ته، خو بهتره معلومه ده چې پاکستان یو له هغو هوادونو نه ده چې هغوی د پرمختګ په حالت کې ده، او د طب په برخه کې په دې کلونو کې زیات پرمختګونه رامنځته شوي دي. له هغې جمله نه هم د تور زیړی یا د هپاتایټس بي وایرس په هکله هم ډېر کارونه شوي دي، او لازم امکانات اوس په افغانستان کې وجود لري چې دا تداوي، د دې تداوي او د دې په تشخیص کې رغنده ګامونه پورته کړي. چې د دې مثال موږ خپل په کابل کې یو خاص روغتون دی، انتاني روغتون دی، چې هغه د خپل د هپاتایټس بي یا د تور زیړی د ناروغانو په درملنه او تشخیص کې مهم رول لري، او ټولنې ته د تخصصي کادرونو او تخصصي اشخاص د ډاکټرانو معرفي کوي، او صدا په ټولو شفاخانو کې توظیف، او هر شفاخانه یو بخش انتاني لري چې هغه د تجرید په حالت کې هغه مریضان چې په هپاتایټس بي باندې اخته وي درملنه او دغه خدمات وړاندې کوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دا به ما ته وایي چې په افغانستان او په نړۍ کې د تور زیړی واقعیت څومره دي؟
مننه. خو د په افغانستان کې او په نړۍ کې د ناروغي باندې اخته کسان چې د تور زیړی باندې اخته شوی دي، ګرته په افغانستان کې دسه چون افغانستان نه امنه ولایت نه امنه هیواد، او په دې کې هغه واقعیت د ثبت او د ریکارډ واقعیت کم دي، او نام نه ولسوالۍ او نام نه کلیونه موږ خاص ارقام او ډیټا نه لرو. په هر صورت په نوزه کې دا هم یو ښه خبر نه ده چې موږ معلومات ونه لرو، خو بس دا د موږ جامعه ده، او دا ټولنه هم دغه رقم جوړه ده. خدای دې فضل وکړي، خدای دې آرامي راولي چې موږ داسې وخت راشي چې د هر ناروغي په باره کې موږ هغه دقیق ارقام ولرو. د نړۍ په سطح باندې تر اوسه په دې ناروغي باندې تقریبا 2.3 میلیونه انسانان په دې ناروغي باندې اخته دي، چې البته دا هغه ناروغان دي چې هغه د مزمن حالت ته داخل شوي دي، او دغه په مزمن حالت کې شپې ورځې تیروي. نو موږ هیله من یو چې په راتلونکي کې افغانستان هم د هغو هیوادونو په کتار کې ودرېږي چې موږ هغه ته بې له ځنډه ډیټا او معلومات تر لاسرسی ولرو، چې په افغانستان کې په څونه اندازه په تور زیړی باندې اشخاص مبتلا دي، او څونه په حد حالت کې او څونه په مزمن حالت کې قرار لري.
ډاکټر صاحب، ډیری زمونږ مریضان د خصوصا دغه د تور زیړی هپاتایټس بي مثبت وي، نو ډیری کوشش کوي چې بیرون د افغانستان نه تداوی وکړي. ولې آیا دلته امکانات نشته، ډاکټران نشته، یا هم قسمه دوا نشته؟ علت یې پوښتنه کې دی.
مننه تاسو د پښتنې په جواب کې زه به دویم چې مجموع کې کوو وایو چې د هپاتایټس یو وایروسي نه مجموع کې تداوی نه لري، اما ځینې درمل شته چې هغه د هپاتایټس په تداوی کې استفاده ورنه کیږي. په مجموع کې په هغه مرحله کې چې کوم د شپږ هفتو نه تر شپږو میاشتو پورې دغه وخت په بر کې نیسي، په دې دوران کې د دې مریضانو لپاره خاصه درملنه نه ده توصیه شوې، یعنی کومه خاصه درملنه د دې لپاره کومه خاصه صحي ګټه نه رسوي. لدينا ورسته چې کوم مریضان د تعنت حالت زی په غو حالت کې زیلیده سي دواګان استاسي، هغه د زی په تداوی کې شامل ده، او هغه ورته د دې په تداوی کې ګټور سم تمامېږي. نو په افغانستان کې د دې لپاره د تشخیص او د درملنې لپاره امکانات شته، ځکه چې اوله ډیره مهمه خبره هم دا ده چې د طبي جامعه باندې د افغانستان په طبي جامعه ده کې هغه ډاکټران دي چې دغه معاینات دي، اول باید دغه په دوی باندې اعتماد وکړي، د دې په حکومت خدمات وړاندې کوي، خپل ټولنې ته، خپل مریضانو ته، خپل مراجعینو ته په دې باندې اعتماد وکړي. کله چې د اعتماد په ذره منصف ولر ورسته لغنه کولای شي چې هغه تداوی د کامیابی سرحدونو ته ورسیږي. کچېره اعتماد موجود نه وي، په ډاکټر اعتماد موجود نه وي، په معایناتو باندې اعتماد موجود نه وي، نو که هغه هرڅونه هم تداوی هم سی خو باغه روح هم دې ته آماده نه وي چې د ډاکټرانو په تداوی او دغه په تشخیص باندې باور وکین. نو دغه کوم منفي رقابتونه په افغانستان کې موجود دي د تداوی د مریضانو د تشخیص او دغه د تداوی په اړه دغه منفي مفکوره چې موجوده ده دغه د خپلو کې چې لمنځه لاړه سي او هر هغه عناصر چې د افغانستان د صحت په برخه کې دغه د تخریب هڅه کوي خدای دغه ته هدایت وکړي. دا چون داسې ډیره سخته ناروغي نه ده په افغانستان کې قابل د تشخیص ده او د دې تشخیص اسانه ده او درملنه خو یې مهم ویل چې هر چېرته لاړ شي تداوی ده په مراحلو کې نه لري وروسته لغه نه کچیرې دا د مزمن حالت غوره کوي دا مریضات د دې ته مختلف د وایروس ضد دواګانې جوړې شوي دي او دوی ته ورکول کېږي د دې د صحت لپاره مفید تمامېدلی.
د دغه ناروغۍ د وقایوي تدابیر کوم یو دي؟
مننه. وقایوي تدابیر د دې ناروغۍ په حد باندې ډېر دي. له جملې نه کولی شو چې واکسینونو ته اشاره وکړم. واکسینونه هغه برخه دي د درملنې ده چې کولی شي چې له ابتدا د تولد نه چې خپله خوشبختانه د دې لپاره واکسین جوړ شوی ده چې هغه په 1992 کې تطبیق شوی او لغې نه راته وروسته کې ډېر واقعات د هپاتایټس د مخنیوي لپاره توصیه شوي دي. علاوه له غنه د دې د مخنیوي لپاره مونږ کولای شو چې د حفظ الصحه په مراد کول سره حفظ الصحه خپل وساتو. نوکانو لاسونو مینځلو د مختلفو مثلا د نایګانو یا نایانو ته ورتګ او دغه د مخنیوي لپاره مونږ کولای شو چې لپاکو چړو لپاکو ستنو د تطبیقاتو نه استفاده وکړو. همدارنګه مونږ کولای شو چې د انتان د مخنیوي لپاره د پاکو او د ټیسټو څخه وینه د بلډ ترانسفیژن په نتیجه کې ناروغانو ته انتقالیږي د هغوی مخنیوي لپاره ټیسټ اجرا کوي تر څو هغه کوم وینه چې دا لغنه مطمئن شو چې دا خپل هغه نه لري په میکروب باندې ملوث نه ده. همدارنګه مونږ کولای شو چې د نامسؤله جنسي اړیکو ل تر سره کولونه مخنیوي وکړي کولای شي چې د دې لپاره له دې فاميلي پلانینګ یا د مختلفو کندمونو نه استفاده وکړي یا دا وي چې څوک په دې ناروغي باندې اخته وي هغه خپل وجداني مسؤلیت وګڼي او لداسې اړیکو نه مخنیوي وکړي چې خدای نه خواسته دې بل چا دې ناروغي سبب ونه ګرځي. همدارنګه د دې ناروغي په مخنیوي کې د کوم کسان ته د وخت په واسطه هغه طبي پرسونل چې د پښکاره یو د وخت په واسطه باندې په دې ناروغي باندې ملوثي کې کولای شي چې په اولو مراحلو کې د دې د مخنیوي لپاره په شفاخانو په ځینو مراکزو کې د دې لپاره ایمونو ګلوبولین ورته زرخکیږي او هغه د دې په درملنه او د دې په وقایه کې مهم رول لوبوي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. دغه تور زیړی د ناروغانو د تلفاتو پاک لمنګ ته وایست چې په افغانستان کې تلفات لري نه لري؟
مننه. تلفاتو په اړه او باید وایم چې د دې ناروغانو تلفات له دې درل سوه د 1992 کال را په دې خاطر کوم واکسین خوشبختانه جوړ شوی دا واغه تطبیق شوی واقعیت ډیر را کم شوی دي او د مړینې فیصدي تقریبا 1% مړینه لري. هغه په صورت کې چې دا مزمن حالت تر سی کله چې مزمن حالت تر سی د مړون د مړینې کچه 1% یا 1% نه هم کمه کچه ده. نو هغه کسان چې په دې ناروغي باندې په حد حالت کې اخته کیږي او هغه دوام کوي چې دلته سیته 50% واقعیت مزمن حالت تلاسي او دغه مزمن حالت ته کې 1% مړینه لري چې دلته سیته د لیور سیروس حالت تلاسي او یا د سی کوم مربوطه کارسینوماګان سی دی یا سرطانونه دي هغه رمن په دې سره چې ینه ناروغي ده یا د جګر ناروغي ده د ینه حجرات تخریبيږي او د ینه سرطان ته چې یادولې سوسیاغه لیور سیروس د دې خاطر دی او لیور سیروس هغه ناروغي ده نو چې دوا نه لري بل دینه چې هغه ترانسپلانټ وسی د مرګ سبب ګرځي چې دلې دې خپل لیور یا ینه په ادمه کې غایب باندې اختصاصي او دغه په سبب باندې هم زموږ زغاجه ژوند ته خاتمه ورکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو څخه.
سلامت دی مننه خیر
ډیره مننه کور او خوشاله اوسئ مننه کومه له ډاکټر صاحبانو چې په خبرونه کې موږ سره همکاري وکړه ګرانو دوستانو له تاسو څخه هم مننه کومه چې د خبرونه تر دې دمه مو زمونږه مالتیا وکړه خبرونه کې مو برخه واخیستله په دې هیله چې موږ او تاسو د خدای پاک ټول په خپل امن کې وساتي نو دا وه د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې شوه تر بلې خبرونه خوشاله ژوند ولرئ